ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غاښنا راډیو خبرونه پای ته ورسیدې. د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نن د پنځنبه ورځ د 1399 یوم هجری المریس کال دی وګیا سن بولې د میاشتې شپږمه د 2000 میلادي کال د اگست له وشته سره برابر ده. نوریاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و ابو رشید افغانستان ولسمشری مانی پراډوند بنسټونو غکړه چې پروان سیلاب زپلو ته ټول امکانات برابر کړی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعات په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. د پروان په مرکز چارو کار کې د سیلاب زپلو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دو اختطاف شوو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره 5 میلیون ډالر جایزه اعلان کړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره هم ولسمشري ته کاندید کړ. د خبرونو تفصیل. د پروان په مرکز چارو کار کې د سیلاب زپلو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. دغه سیلونه چې وړ مشپره غلي وو له سلو ډیر کسان پکې مړه شوي او د 300 په شاوخوا کې نور ژوبل کړي دي. پروان د افغانستان د کابینې درې غړو دفاع عام روغتیا او پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیرانو سیلاب زپلې سیمې له نږدې وکتلې. ارګ دغه چارواکو ته هدایت ورکړی چې خپلې ټولې سرچینې د زیانمنو شوو کسانو د لاسنیوي لپاره سره راټولې کړي. چارواکو له ملي سوداګرو او مرسته کوونکو ماسو هم غوښتي چې د زیانمنو شو مرسته وکړي. ورسته بل خپل خبریاله د سیمې د ورستي وضعیت په اړه نور معلومات واخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دو یرغمل شو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره جایزه اعلان کړه. د وزارت پرون وویل که هر چارې د کسانو ځای ځایګۍ معلوم کړل 5 میلیونه ډالر ورکوي. په دغو کسانو کې یو اویا کلن پاول اور بی دی چې په 2014 کال کې خوست ولایت کې د پاکستان پولې ته نږدې د کتاب د یوې څېړنې پر مهال لا درکه شو. د پاول میرمنې په 2018 میلادي کال کې ویلو خاوند هغه مهال لا درکه شو چې د حقانی شبکې له مصر سره د مرکې د تنظیمولو هڅه کوله. د بل تختول شوي امریکایي نوم پاور فریچس خودل شوی چې افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې له یوې لسیزې کار وروسته په 13 فبروري کې لا درکه شو. څرګندنه ده چې دغه کسان به چیرې وي خو طالبانو پخوا ویلو چې له دوی سره نشته. په ایران کې میشتو افغانانو ته د برېښنایي تذکرو او الکترونیکي پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له دې سره به افغانان په ایران کې خپلو حقونو او امتیازاتو ته ښه لاسرسی پیدا کړي. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دې ګام سره به افغانان زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بیمې، کار او نورو اړوندو چارو ته قانوني لاره پیدا کړي. د تذکرو او پاسپورټونو د ښه ویش لپاره پرون د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونو او احصایي ملي ادارې ترمنځ هوکړه هم لاسلیک شوه. خبرونه لازمي راډیو اوري. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د هیواد د اټومي فعالیتونو په دوه مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. دغه اعلان پرون چهارشنبه ایران ته د دغه ادارې د مشر رافایل ګروسي د سفر په پای کې د ایران او د دغه ادارې په ګډه اعلامیه کې وشو. د ګروسي او د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي لخوا په خبره شوې اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې ایران په خپل خوښه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ته اجازه ورکوي چې دغه دوه ځایونو ته لاسرسی ولري. خغلی صالحی په تهران کې خبر اعلان ته ویل
ما توافق کردیم که با توجه به درخواست آژانس برای بازرسی از
صالحی ویل غواړو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي دغه همکاري پیاوړي کړو. په دې ډول به هغه هم ګړندې کړو او هم به وکولای شو چې هر څومره ژر چې کېدای شي وي مرحله ته ورسیږو چې بشپړه نتیجه ترلاسه کړو. د ګډې اعلامیې له مخې د څارنې پر وخت موافقه شوې خو نه ده څرګنده چې هغه به کله ترسره کیږي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره هم ولسمشري ته کاندید کړ. په تاجکستان کې د صنفي اتحادیو فدراسیون پرون چهارشنبه د ښاغلي رحمان نوماندي رسمن اعلان کړه. ویل نوموړی د اکتوبر د 12 نیټې انتخاباتو ته درېږي. امام علي رحمان 68 کلن دی. له دې وړاندې شک کېده چې هغه به چې له 1992 کال راهیسې په واک کې دی ټاکنو کې ګډون ونه کړي. ګمانده وو چې رحمان به خپل زوی رستم امام علي ته چې دا مهال د دوشنبه ښاروال دی انتخاباتو ته د درېدو زمینه برابره کړي. ټاکل شوی د خلق دیموکراتیک ګوند چې امام علي رحمان جوړ کړی تاسیس کړی او اوس په قدرت کې دی راتلونکي اونۍ د رحمان کاندیداتوري اعلان کړی. تیر پنځه پړاو ټاکنې چې په ترڅ کې امام علي رحمان بریالی شوی لویدیځو څارونکو آزادي او عادلانه نه دی بللی. د بیلاروس په پلازمینه مینس کې پولیسو پرون د دې ښار له مرکزي د خپلواکۍ له میدان څخه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیتو پاره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه شل مترزان ونیول. دا په مینس کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې پرله پسې د 13مې ورځې اعتراض و. اعتراض کوونکي د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کوي. مظاهره کوونکو دغه نوې ځپنه داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوی نن د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جرمنی کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړې. په دې غونډه کې به د بیلاروس د رژیم په نږدې شلو چارواکو د بندیزونو پر لګولو بحث وشي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د بیلاروس چارواکي له بشري حقونو او دیموکراتیکو اساسي اصولو څخه په جدي سرغړونه تورن کړل او زیاته کړه چې دغه سرغړونه به بې ځوابه پاتې نشي. د یو بل خبر لمخ په بیلاروس کې د نوبل جایزې ګټونکي سویتلان الکسیویچ وایي داسې فکر کوي چې د هیواد سیاسي کړکیچ د نړۍ او روسیې په مرسته هواریدای شي. الکسیویچ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو په اړه یو کتاب هم لیکلی. په بیلاروس کې له پیژندل شوو څیرو څخه ده. نوموړي او لسګونو نورو پیژندل شوو څیرو په بیلاروس کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د مخالفانو د همغږۍ یوه شورا جوړه کړې ده. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشرۍ معنی پر اړوندو بنسټونو غږ کړی چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول امکانات برابر کړي.
ډېر زیات مواد آماده د توزیع لپاره دي. صرف موږ منتظر دي ته چې موږ یو نهایي ارقام د متضررینو پیدا کړو، تثبیت کړو، تفکیک کړو.
په سیلابونو کې د خطرونو د کمیدو لپاره څه پکار دي؟
دا و پیژندنې د ادارې ځخت باید نور هم ور شي ترڅو په دقیق ډول وکړی شي، هم په زمانی لحاظ او یا هم همدارنګه په کومه سیمه کې دقیقا لږ نور هم دقیق کړي چې په دغه سیمه کې سیلاب راشي. چې دغه پرمختګونه وشي د سیلابونو په زیانونو کې تلفات راټیدای شي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د پلټنې اداره وایي د کورونا وایروس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخه فساد موجودیت له امله د افغانستان د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ایران منلې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته به د دوو مشکوکو اټومي تاسیساتو څخه د لیدو اجازه ورکړي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د ازادي راډیو د پروګرامونو د ژوند رنگونو لړۍ یو نوې برخه ته خبره کو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازي اوریدل شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ پر اړوندو بنسټونو غږ کړی چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول امکانات ور ورسوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل دوی له یوې خوا د ژغورنې په عملیاتو بوخت دي او بل پلو ته سلګونه زیانمن شوو سره اړینې مرستې کړي. پر پروان سربیره د افغانستان ګڼ شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونه راغلي چې خلکو ته د سر و مال زیان اړولی دی. په دې اړه به لومړی د اسدالله لودین د راپورت غوښ شو او وروسته به د پروان په مرکز چارې کارو کې خپل خبریال سره وغږیږو.
د پروان سلګونه کورنۍ چې سیلاب ځپلي او یا یې هم له دې ویرې کډه بار کړې د دولت او خصوصي بنسټونو لاسنیوي ته په تمه دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي پروان کې د وړمې شپې سیل د مالی او ځاني زیان وروستۍ شمېرې لا هم نه دي معلومې. خاغلی جیلانی ازادي راډیو ته ویل پرون چهارشنبه د بیړنیو خوراکي او نورو مرستو کاروان له کابل ور رسیدلی او دا توکي په اړمنو خلکو ویشل شوې دي.
د مرکز څخه هم غذایی غیر غذایی مواد راغلي، همدارنګه همکارو موسساتو او ټولون سره همغږي صورت موندلې ده او د هغوی دخوا مرستې پیل کېږي. زموږ د ادرس چې مرسته شوې ده د 15,000 کورنۍ دپاره د پروان ولایت دپاره څه هم پخوا نه ټاکل شوي وو چې په دې کې 4 قلمه مواد دي او د 1500 کورنۍ دپاره غیر غذایی مواد خیمه کمپل او نور د اشپزخانې وسایلو دا شیان دي چې هغه هم زمنګ د ادارې دخوا همغږي شوي دي. ډېر زیات مواد آماده د توزیع لپاره دي. صرف مونږ منتظر دي ته یو چې مونږ یو نهایي ارقام د منتظرینو پیدا کړو، تثبیت کړو، تفکیک کړو.
ښاغلی جیلانی وایي ټپیان د پروان او کابل روغتونونو کې بستر شوي او عام روغتیا وزارت د اړینو دارو درملو مرسته ورسره کړې. نوموړی وایي د سلګونه زیانمنو شوو او بې ځایه شوو د سرپنا لپاره د پروان ښوونځي او د ځینو سوداګرو لوړپوړې ودانۍ ځانګړې شوي. پر پروان سربیره نه نورو ولایتونو کابل، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنشیر، کاپیسا او میدان وردګو کې هم سیلابونو د سر او مال زیان اړولی. د چارو یو شمیر کتونکي بې پلانه کورونه او د هوا پیژندنې د کره معلوماتي سیستم کمزوري هغه عوامل یادوي چې له مخې سیلابونه ډیر زیان اړوي. د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت استاد عاصم مایار چې دا مهال همدې برخه کې د جرمني له یو پوهنتون نه دکترا اخلي ازادي راډیو ته وویل
لږه دا ول پیښو څخه ځدا کړو کو د وسم چې کوم سیدین کې دلته متضرره شوی دي دوی باید په همدغه ځای کې بیرته خپل کورونه ولر غوي تکه دا حتمان قراتون کې بیا ته خطر لاندې ده او په پداسې ځایونه کې باید د کورونو د جوړولو څخه جدان مخنیوي وشي. همدارنګه چارواکي هم باید ته جدي پاملرنه وکړي. البته دغه د هوا پیژندنې د ادارې ظرفیت باید نور هم لوړ شي ترڅو په ښه دقیق ډول وکړی شي، هم په زمانی لحاظ، یعنی د شپې په دوه عمره بجو سیلاب راځي یا د ورځې په دوه عمره راځي، او یا هم همدارنګه په کومه سیمه کې دقیقا لږ نور هم دقیق دی چې په دغه سیمه کې سیلاب راځي. چېرې دغه پرمختګونه وشي د سیلابونو په زیانونو کې تلفات راچېدای شي.
په افغانستان کې تر ډېره سملاسي سیلابونه هغه هم د شپې له مخې ډېر زیان اړوي چې وړاندوینه یې هم ستونزمنه ده. اړوند ادارې یوازې له زیانمنو شوو سره د لنډمهالو مرستو ټټر وهي، خو د سیلابونو د نقشو عملي کولو او د دغو پیښو د زیانونو مخنیوي ته بنسټیز کار لا نه دی شوی.
له پروانه د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم همدا شیبه را سره وصل شوی دی. حنایش صاحب، خبرونه ته ښه راغله، سهار مو په خیر. د سیمې د وضعیت په اړه کراته وایي چې وروستي هڅې تر اوسه پورې څومره نتیجه ورکړې؟ د تلفاتو په اړه که اوریدونکو ته ووایي چې آیا شمیر زیات شوی؟
زیان سلام ولاندې کوم. بله، عملیات تر اوسه هم روان دي، خو مګر باران دی عملیات لکه په ستونزه مخامخ کړی دی. څلور کسان، څلور جسد نورو تازه پیدا شوي دی چې د تلفاتو په شمېره زیات کړی دی، او اوس عملیات لکه بتی مختزی په دې خاطر چې باران دی واوریږي او شدت لري. او په پروان ولایت کې یو امنیتي پیښه هم تازه رامنځته شوې ده چې 15 تنه کسان وژل شوي دي او 4 کسان زخمیان دي. یو پوسته پاسیات کې، پاسیات منطقه کې یو مرزي د کاپیسا او پروان یو ساحه مرزي ساحه ده، هلته نښته شوې ده. یو د اردو ملي سرتیری وژل شوی ده او 4 ملکي کسان چې رکشا پریکشا کې ناستو هغه یې وژل شوی ده، او 4 کسان د غوی د افراد ملکی افراد زخمیان دي.
هنایش صاحب، د تلفاتو په اړه دقیق شمیر نشته، د مړو شو شمیر لسلو زیات خودل کیږي، تر اوسه پورې دقیق شمیر څومره دی او څومره کسان لا درک دي؟
د دوه سرچینې مونږ آلته لرو. یو هغه روغتونونه دي چې هغه سل نه کم وایي، خو د حوادثو وزارت، د رسیدګي حوادثو وزارت هغه د سل نه زیات وایي. اوس 4 جسد تازه پیدا شوی ده چې ارقام یو فکس یا دقیق رقم تر اوسه نشته. په دې خاطر هم چې اوس هم 4 جسد تازه پیدا شوی ده، په دې خاطر هغه په یو ځای کې دا رقم هغه نه دی توقف کړی نه ده.
هغه چې لا درک دی، آیا شمیر معلوم دی؟
هغه بیا اوس معلومیږي. د مونږ سره، مونږ د چارواکو سره چې په ارتباط یو، هغوی وایي نن ورځ باید د سروې، د هغوی سروې تر اوسه خلاص شوې نه ده، او هغوی د هغوی اولویت کار دا و چې هغه کسان چې در واوره لاندې د ګلو او باران د نخته لاندې دی هغه ته باید وشورل شي او اوس هم هغه سروې کړی دی چې بیا معلومیږي موږ سره شریک کوي تازه وایي چې شریک کوم څومره هغه دی څومره کسان رله درک دی چې هغه هم د مرونې شمېره شرط شامل شي.
زمان شو سره د مرستو بهیر پیل شوی دی، مرستې څنګه رسیږي په زمان شو ته؟ لازمي
خو نشته، نارضایتي شته، خو مګر د عملیات ځواکونه وایي هغوی د خپل هڅه را چالان کړې ده، شدت لري او امکانات هم دومره چې امکانات لري هغوی د خپل هڅه به لاس نه واخلي.
بلې، احمد هنایش له تاسو نه مننه. له پروانه د ازادي راډیو خبریالو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د جمهور رئیس د پلټنې اداره وایي د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخه فساد د موجودیت له امله د افغانستان د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د ادارې پرون په کابل کې د یوې خبري کنفرانس پر مهال وویل په څلورو ولایتونو کې د دوی څېړنو موندلې چې ښیي د کورونا په بودیجه کې لسګونه میلیونه افغانۍ فساد شوی دی. اکرام الله اکرام نور جزئیات اوروي.
له کرونا سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخه مالی فساد په اړه راپورونه د جمهور ریاست د پلاتنې علي داروایی د دوی څېړنې چې په څلور ولایتونو بدخشان، نورستان، میدان وردګ او هرات کې تر سره کړي خیچه په کرونا بودیجه کې لزګونه میلیون افغانۍ هیفومل شوې دي. د دې ادارې مشر غزال حارث د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې تر ډیره ستونزه د اجناسو د نرخونو په لوړوالي کې و. هغلی حارث وویل د بیلګې په ډول په هرات کې د سیټی سکان یو ماشین په 1.5 میلیون افغانۍ وخیستل شوی، په داسې حال کې چې دغه ماشین بیا په عام بازار کې 11.9 میلیون افغانۍ کېږي.
زموږ موندنې ښیي چې د بازار له تخمینی بیینه په لوړه بیا مواد پیرل شوي. په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه موجوده وه، د بازار له تخمینی بیې په لوړه بیا سودا شوې ده. مثلا په هرات ولایت کې شپږ قلمه جنس د بازار له تخمینی بیې 19 میلیون افغانۍ په لوړې بیې اخیستل شوي.
د دې ادارې مشر دغه راز د نورستان ولایت بیلګه وړاندې کړه. ویل چې په دې ولایت کې 9 سلویخ قلم اجناس چې په 14 میلیون افغانۍ واخیستل شوي، په داسې حال کې چې یوازې 12 قلم اجناس د بازار له نرخه 4.5 میلیون افغانۍ په لوړ قیمت اخیستل شوي دي. هغه له حارث دا هم ویل چې په یاد ولایتونو کې ځینې غیر اړین توکي اخیستل شوي چې تر دې د متره هیڅ ډول غټنه داخیستل شوی. نو موړی ک څه هم د شوی فساد دقیقه کچ اوراند نه کړ، خو ویل چې په دې اړه ټول اسناد لوی څارنوالۍ ته استولې دي. د پلاتنی علي ادارې د مسولینو په وینا چې د فساد د قضیه په تړاوي سلور سلويخت لوړپوړي او ټیټپوړي دولتي مامورین لوی څارنوالۍ ته د نورو پلاتنو په موخه معرفي کړي دي. د دغه ادارې ویان فیروز بشری ازادي راډیو ته ویل چې په یادو سلور سلويخت کسانو کې د عام روغتیا مخکینی وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د همدې وزارت څلور مرستيال وزیران، څلور والیان او پاتې نورې مالی او اداري رئیسان او د تدارکاتو د کمیټې غړي شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کورونا وایرس پر مهال د بودیجو د هیفو مل کېدو په اړه د راپورونو لخپرېدو وروسته د پلټنې دغه ادارې ته دنده وسپارله چې د کورونا په برخه کې د ټولو مسؤلو ادارو چارواکو د لګښتونو پلټنې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د اداري فساد په برخه کې د حکومت دا اقدامات د پښتنې وړ بولي. د دې بنسټ رئیس اکرام افضلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کورونا په بودیجې کې فساد جوته خبره ده او په دې کې شک نشته چې لوی فسادونه به تر سره شوي وي، ځکه چې د فساد زمینه مساعده ده او د افغانستان حکومت سره دې چې موږ څو وارې دوی نه غوښتل چې اطلاعات باید په دې برخه کې په وخت باندې شریک کړي، اما د دې کار په نه کولو سره د فساد لپاره یې زمینه سازي وکړه. اوس د بررسي اداره چې د ارګ برخه ده کومې پلټنې چې ترسره کړي داسې ښایي چې دا پلټنې نامکملې وي او ډېرې سطحي وي او د بازرس اداره متاسفانه نه قانون لري او نه هم دا ظرفیت لري چې داسې پلټنې ترسره کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت تورنو شوی والیانو او لوی څرنوالي نظر هم ولرو، خو نه توانیدو. خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستيال وحید مجرو چې نوم یې څرنوالي ته د معرفي شوی کسانو په لیس کې شته، ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د سیاسي توتیو قرباني شوی دی. د امنیت روغتیا مخکینی وزیر فیروز الدین فیروز هم پر د لګیدلې تورونه سیاسي بللې دي. د جمهور ریاست د پلاتنې ادارې د چهارشنبه د ورځې په خبری کانفرنس کې د هغه مصنوعي تنفسي دستګاه په اړه چې وړاندې پاکستان ته د قاچاق راپورونه خپاره شوي وو هم خپلې موندنې شریکې کړې. د دې ادارې مشر غزال حارث وویل د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په افغانستان کې د مصنوعي تنفس 315 علي موجود وي چې له دې شمیرې 80 علي د نړیوالې ټولنې او خلکو لخوا مرسته شوي دي. خو هغه وویل چې د دوی پلاتنې ښایي چې هیڅ یواله کوم هیواد په ځنګړي ډول پاکستان ته نه دا قاچاق شوی. د افغانستان په روغتي سکتور کې دا پلاتنی ورسله حق پیل شو چې په دې هیواد کې د کورونا د اوج پر مهال د پراخ مالی فساد او د مصنوعي تنفس آلو د قاچاق راپورونه خبره شول.
له کورونا وایروس سره د مبارزې په بودیجه کې د فساد په باب مو اوریدل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي کورونا وایروس په دې هیواد کې خصوصي سکتور ته څه د پاسه 2 میلیارډ ډالر زیان اړولی. د دې خونې وروستۍ سروې ښیي چې افغانستان کې د کاروبار وضعیت مخ په ځوړند روان دی او حکومت هم سوداګرو ته د دوی په وینا د مرستې په هدف لاس نه دی ورکړی. ډیوه نادری نور حال اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د 2000 کال د 2 روبي سروې ښیي چې دغه هیواد کې د کرونا وایروس د خپرېدو لامل خصوصي سکتور ته څه د پاسه 2 میلیارډ ډالر زیان رسیدلی دی. د دې خونې د عملیاتي پلاوي مشر سید زمان هاشمی د چهارشنبه په ورځ د سوداګرۍ خونې د تازه سروې پر بنسټ وویل د کرونا وایروس لامل افغانستان کې د سوداګرۍ وضعیت مخ په ځوړند روان دی.
د افغانستان د پلو بندېدو د کارموندنې استخدام د کاچ چټوالی او د بیوزلی کاچ لوړیدل د ته پکتلو موږ په تخمینی ډول ولې سوچې خصوصي سکتور په ځانګړي توګه کوچنۍ سوداګرو ته 2 میلیارډ ډالر زیان رسیدلی او د لایله سوداګریزو فعالیتونو وتلې دي.
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی سروې ښیي چې افغانستان کې د سوداګری وضعیت منفی سور لسوته رسیدلی چې د بلخ او هرات ولایتونو په لوړه کچه تری زیان منشوي دي. د سروې د افغانستان په سلور دي شو ولایتونو کې د خونی د کارکونکو د ارزونې پر بنسټ شویده. په ورته وخت کې د دې خونی مسولان وایي افغان حکومت د قرنټین په موده کې د سوداګری برخې سره هیڅ ډول مرسته نه کړي او نه هم افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو په وړاندې چمتووالی درلود. خو د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت بیا د سوداګری خونی د دې خبرو په خبرګون کې وایي افغانستان کې د کرونا وایروس لامل روان کال د سوداګری کچا 28% کم شوې چې د نورو هیوادونو په پرتله ډیره کم ده. د سوداګری او صنعت وزارت د اطلاعات او پتو مسول جواد د بیر ازادي رډو سره خبرو کې ویل افغان حکومت د افغان سوداګری ته پرمختګ لپاره لټولو شته امکاناتو ګټه پورته کړی ده.
وزارت صنعت او تجارت
سوداګری او صنعت وزارت ورسته لدی چې متوجه شو چې د کرونا وایروس به اوږدمهاله وي د بندرونو د خلاصولو پاړې کار وکړ او د افغانستان صادرات او واردات د پیل لپاره بندرونه پرانستل. د همدې اقداماتو په عملي کولو سره موږ د ډیر ځان مخه ونیول ولایتونو کې مو کارخانه پرانسته.
د ښاغلي دبیر په وینا حکومت اوس هم په دې کار کوي چې د افغان سوداګرو په وړاندې د ترانزیت او د کرونا وایروس لامل رامنځته شوي بندیزونه له منځه یوسي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران اومنل چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د 2 مشکوک اټومي تاسات د لیدو اجازه ورکړي. دغه ادارې له ډیره وخت غوښتل چې د ایران دغه ځایونه وپلټي خو ایران د دې کار مخه نیولې و. نور خالد اسد الله الدین پر راپور کې
ایران هوکړه وکړه چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پلټون کې د دوی 2 سایټونه چې د اټومي فعالیتونو ګمان پرې کیږي وپلټي. دغه خبر د چهارشنبه په ورځ د ایران او د اټومي انرژي نړیوال ادارې لخوا داسې مهال ورکول شو چې دغه ادارې مشر رافائل ګروسی له ایرانی چارواکو سره په لیدو کتو بوختو. په یو غاډه خبر پانه کې چې د خاغلی ګروسی او د ایران د اټومي انرژي د مشر علي اکبر صالحي لخوا ورکړل شوی راغلی ایران په داوطلبانه ډول غواړي چې د اټومي انرژي نړیوال اداره د دوی دغه سایټونه وارزوي. د ایران د اټومي انرژي دغه سایټونه په اصفهان او تهران ښارونو کې دي. په خبر پانه کې راغلی چې دغه پلټنې یا تفتیش نیټه مشخصه شوه، خو نه دی ویل شوی چې څه وخت دا کار کیږي. گروسی اتمیاشت وړاندې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر شو او له هغه راهیسې دا ایران ته د نوموړي لمړنۍ سفر دی. نوموړي ایران ته په خپل دې سفر کې له ولسمشر حسن روحاني، بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د ایران د اټومي انرژي لمشر علي اکبر صالحي سره لیدکاته وکړل. له دې وړاندې ایران د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته اجازه نه ورکوله چې دا سایټونه وپلټي، او همدې چارې د تهران او دغه ادارې چې مرکز په ویانا کې دی اړیکې خراب کړي وو. د اټومي انرژي نړیوال ادارې تیر جون میاشت کې ویلی وو شپږ میاشتې کېږي چې تهران دغه سایټونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي، او نږدې کال کېږي چې ایران دغه ادارې پوښتنو ته ځواب نه وایي. ایران هغه مهال استدلال کاوه چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې لخوا دغه سایټونو تفتیش کوم قانوني بنسټ نه لري. د ایران او اټومي انرژي نړیوال ادارې ترمنځ نوې هوکړه داسې مهال کیږي چې امریکا تیره اونۍ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې پر ایران بیرته هغه بندیزونه ولګوي چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې لري شوي وو. امریکا 2013 کال کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو له دې تړونه ووتله او پر ایران بیا بندیزونه ولګول. امریکا په دې وروستیو کې امنیت شورا ته دا وړاندیز هم وکړ چې پر ایران د وسلو بندیز چې په اکتوبر میاشته کې پای ته رسیږي بیا وغځوي، خو دغه طرحه د امنیت شورا لخوا په اکثریت رایو رد شوه.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د پروان په مرکز چارې کار کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. لسمې د ازادي راډیو خبریال مخکې وویل چې څلور نور جسدونه هم له خټو لاندې راایستل شوي دي. تر اوسه د مړو شوو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم. د روغتون چارواکي د مړو شوو کسانو شمیر له سلو کم او د بیرنیو چارواکی ترسلو ډیر بولی. دغه راز سلګونه کسان هم ټپیان شوي دي. د امریکا د بیرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دو یرغمل شو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره $15 میلیون جایزه اعلان کړه. یو امریکایي په 2014 کال کې په خوست ولایت کې لادرکه شوی او بل هم د روان کال په فبروري میاشت کې. په ایران کې مشتو افغانانو ته د برېښنایي تذکرو او الکترونیکی پاسپورتونو د ویشت لړۍ پیل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له دې سره به افغانان په ایران کې خپلو حقونو او امتیازاتو ته خلاص رسی ولري. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو په دوه مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره هم د ولسمشرۍ ته کاندید کړ. او په بیلاروس کې د نوبل جایزې ګټونکي سویتلان الکسیویچ وایي داسې فکر کوي چې د دې هېواد سیاسي کړکېچ د نړۍ او روسیې په مرسته هواریدلی شي.
د ژوند رنګونه
هغه وخت کې چې نورستان خاص ارتباطات خارونو سره نو نورستان د خودکفایو ځای غوندي وو چې دوی به خپل د مالونو د وړۍ څخه به پټو ځان ته کالي جوړو پکول به جوړو چې دا پکول د نورستان د منطقې یو فرهنګ وو. دا وړینی کالي بالا پوشونو پورې جامپرونو پورې او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونو به دا مالونه کته کوو کول کې کله دا کوچ به ویلې کوو بیا به د دوی نږدې د وارثان چې به څوک غوړیو سره به ډوډۍ ورته ورکوو.
تاسو ویل چې دوی کوچ ډېر خوړل واز د شیانې خوړل بیا څنګه و بد نه پی لګېدل؟
بد نه پی باندې لګېدل ځکه چې هلته هوا پاکو هلته لوګی نشته هلته ګرد نشته هلته شفاف دی. د نورستان نوم مخکې د بیلوروستان په نامه یادېده د نورستان منطقه.
اوس څنګه راکام هغومره زیړغوړي تاسو یو خوري واز د وخري
اوس هم همدا زیړغوړي نورستان کې اوس هم رواج دی. اوس هم خلک خوري د ګشت ګذر په غرونو کې کوي. اوس هم سالم جوړ دومره چې فردن مونږ یې دلته احساسو مونږ د نورستان یو چې دلته فردن بعضې شیان په مونږ ډېر بد لګېږي ټول مریضان یو هلته چې مونږ خپل همسون خلک ګورو جوړ تیار خلک دي هېڅ کوم شی تاثیر نه کوي. نام خدا هلته هوا چون ښه دی.
ته خپله چې اوس مثلا واز د وخري دلته په کابل کې کنه څومره بد تاثیر در باندې کوي؟
زه خو واز لاسه کوي چې دا د نواتي غوړي نشم خوړلی دا په دې خاطر چې ماته تکلیف پیدا کړی دی بېخي غوړ نه پارېد. زیاتره خوراک مې جوارې دی چارمغز خورم د وینو غوړوالی راته پیدا شوی دی.
معمولا خوراک د ډېر سپور شیان دي
نو داسې شیان دي چې یعنی وچي او دغه غوړ څه چې جذب کړي خلاص.
دا او د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. له ازادي راډیو سره اوسې بل خبري مجله زما همکار فرشته نگاه مخته وړي. فرشته جان خیر اغلاست.
سلام نوري صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر.